السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو د خبرونه چې په منځنۍ صفه دولت شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي زه احمد شي بار وړاندې کوم په دې خبري مجلې کې مو د کابل شهر په تفریحي سیمه قرغې کې د لوی څارنوالي په وینا خبرو چې په سلګونو جریبه دولتي ځمکه غصب شوي او تورن کس چې د ولسي جرګې د یوه زوی و د یوه وکیل زوی دی تښتېدلی د اداري فساد په اړه هم واوري چې د اداري فساد پر ضد دالي اداري پر مشر بیا د ولسي جرګې د یو کمیسیون له لوري د اداري فساد تور پورې شوی د نورو مطالبو تر معرفي مخکې چې هغه د اداري فساد په اړه نری خبرونه لرو فرشته جلال زی اوروي
نن په ننګرهار کې 25 تنه په انتحاري حمله کې وژل شول د تحقیقات او یو هیئت نن له کابل کندوز ته تللی او هلته د ملکي خلکو د وژل کېدو پېښې څېړي او د سره صلیب د نړیوال سازمان مشر نن په دمشق کې د جمهور رئیس بشار الاسد سره کتلی دي خبر نو واوري د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله وسوه د ننګرهار د والي ویاند عبدالزی احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه حمله کې 25 تنه وژل شوي او څو باندې ډېر تنه زخمي اندي دغه خبر جزئیات په ورسته په خبرونه کې درته راسي نن یو هیئت کندوز ته ولاړ تر څو د ملیشو د حکومتدان له خوا د ملکي خلکو د وژل کېدو پیښه وڅېړي د هیئت د جمهور رئیس حامد کرزي په غوښتنه د کابل څخه تللی د وزیرانو شورا د دارال انشاء مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې هیئت سیمې ته رسیدلی او کار یې پیل کړی د رپورټونو پر اساس په کندوز کې په شمال کې یو ملیشو حکومتدان دیارلس تنه ملکي خلکو وژل او 15 نور یې زخمیان کړل دغه پیښه خبر د یکشنبې په ورځ خپور شوی و د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې د کورنوي چارو دفاع د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره د کاندیدانو تحصیلي اسناد چیرې جمهور رئیس حامد کرزي روانونه په پیل کې مشتبه پتنګ د کورنوي چارو بسم الله محمد د دفاع وزارت حاجی دین محمد د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت او اسد الله خالد د ملي امنیت د ریاست لپاره معرفي کړل ولسی جرګه به ورسره د دوه کسانو په اړه رایګیری کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د وزیرانو شورا ته درای ورکوونکو د نومونو د ثبت او د لستونو د برابرولو نوې طرحه وړاندې کړې د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل
دغه طرح کې چې د رای ورکوونکو د نوملیکل د بهیل لپاره ځانګړې شوې ده هدف دا ده چې هر رای ورکوونکی باید یو مشخص مرکز سره ورته ارتباط ورکړل شي تر څو د ټولو رای ورکوونکو لپاره د زمینه برابر شي چې دوی په انتخاباتو کې ونډه واخلي
تاکه سوي چې د افغانستان د جمهور رئیسات راتلونکي انتخابات په 2014 کال کې وسی او د سمنګان د والی په کور باندې نن وسلواله حمله سوي د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت پندخوي ولسوالۍ کې د سمنګان د والی خیر الله انوش په کور نن لغرمې مخ کې حمله وسوه خو د اندخوي ولسوال سلطان سنجر ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې والی ته زیان نه دی رسیدلی د ملګرو ملتونو د مهاجرینو نړیواله اداره یونیسیار وایي چې له سوریې څخه لښتلږه یو لک کسان یوازې د اگست په میاشت کې د دغه هیواد ګاونډیو ته تښتېدلی دي یونیسیار وایي چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد ولسی پاڅون د پیل راهیسې دا په یوه میاشت کې د تښتېدلو خلکو تر ټولو ستر رقم دی د ملګرو ملتو سازمان اټکل کوي چې 2,500,000 کسان د تیر کال د مارچ میاشتې راهیسې د سوریې څخه تښتېدلی په یو بل خبر لمخې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې آی سی آر سی نوی مشر نن په دمشق کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد سره غږېدلی دی د ادارې ویلي چې سوریه ته دغه سفر هدف په دې هیواد کې د خرابیدونکو بشري وضعیت په اړه د چارواکو سره خبرې کول و د حزب الله مشر حسن نصر الله ویلي چې په لبنان کې د شګانو د غډله کیمیاوي وسلې نه لري خو کچیر جګړه پیښ شي دا ډله اسرائیل ته د تاوان رسول تواندري د حزب الله مشر ویلي چې دا ستمنه لري چې اسرائیل به پر ایران حمله کوي خو د ایراني رهبرانو په حواله دی وایي چې تهران د غچ خستل لپاره په سیمه کې د امریکا اهداف په نقشه کولای شي حسن نصر الله ویل چې اسرائیل پر ایران حمله وکړي نو مسؤلیت به د امریکا په غاړه وي د جمهور رئیس باراک اوباما دیموکرات ګوند نن خپل ملي غونډه پیلوي ولسمشر اوباما به د امریکا د شمالي کارولینا ایالت په شارلټ سیمه کې د دې درې ورځې غونډې په جریان کې د دیموکرات ګوند لخوا په رسمي ډول د جمهور ریاست د بلې څلور کلنې دورې لپاره خپل کاندیدي قبول کړي د نومبر په میاشت کې به د امریکا د جمهور ریاست لپاره د جمهور غشتونکو د لوري څخه متروومني د ولسمشر اوباما په مخابل کې ولاړ وي نن ماښام به د دیموکراتانو ملي غونډې ته د جمهور رئیس اوباما میرمن میشال اوباما وینا کوي د سربیا نوې صدر اعظم ایویتا دچې چوای چې حکومت یې د کوسوا د رهبرۍ سره خبرو او په اروپایي اتحادیه کې د خپل هیواد لپاره د غړیتوب ترلاسه کولو هڅو ته متحد دی. د سربیا صدر اعظم نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د مشر هرمن وان رومپی سره تر لیدو وروسته وویل
نه
وایي موږ یوازې د تخنیکي پلوونه بلکې د سیاسي اړخ څخه هم د بلګراد او پرشتینا ترمنځ د مذاکرو دوام ته تیار یو. کوسوا چې پخوا د سربیا د خاورې برخه وه، اوس د امریکا او اروپایي اتحادیې د زیاتو غړو لخوا د خپلواک هیواد په توګه پیژندل کیږي. او روسیه نن د تاجکستان د قانون د عملي کولو ځواکونو ته د روسي ژبې د زده کړې د کورسونو د پیل اعلان وکړ. د خپلواکو دولتونو د ګډو ګټو سازمان کې د روسیې د فدرالي ادارې مسؤلینو نن وویل چې لږ تر لږه شل تنه تاجک څارنوالان د تاجکستان د دفاع وزارت منصبدارانو او د جمهور رئیس د دفتري چارو مسؤلینو د روسي ژبې د زده کړې سره علاقمندي څرګنده کړې. د تاجکستان پولیس به هم د روسي ژبې زده کړې په کورسونو کې برخه اخلي. روسیه د جولای په میاشت کې د روسي ژبې 200 تنه ښوونکي د تاجکستان په شمال کې د شغد ولایت ښوونځیو ته استولي وو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د کابل په تفریح ځای قرغی کې د سلګونو جریبه دولتي مزکول غسپېدو خبرو
د ملاحظات زوی هغه دمزه کې خرڅې کړي دغه حلق فعلا تختیدل دي.
بیا په واوري چې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې مشر د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون په ترغلې تورن کړي. دا به هم واوري چې ولسی جرګه بشر هغه وزیرانو ته د اعتماد رائے ورکړي چې ولس مشر کرزي ور معرفي کړي، خو یو وکیل پر حامد کرزي تور پوري کوي.
موږ چې تشویش لرو هغه د افغانستان د رئیس جمهور د هغه نه متقابل احترام دي چې هغه نه اساسي قانون ته لري او نه د افغانستان ولسی جرګې ته لري.
دا به هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په افغانستان کې خپل سره وسلوالو ته خبرداري ورکړي.
د افراد او اشخاص او ګروپونو چې خلکو د ازار او اذیت سبب کیږي دوی ته ډېر په کلک اختار ورکوم چې دوی نسی کېدای چې نور دغه ته دوام ورکړي.
په پېښور کې د پرونی چاودنې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه هم خبرو. خو مخکې تر دې چې په افغانستان کې د اداري فساد مسله وڅېړو، ننګرهار ته ورځو. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې هلته د دور بابا پولیسوالي کې ځان وژونکی برید د جنازې په مراسمو کې شوی دی او تر شلو ډېر کسان پکې وژل شوي دي. په دې اړه له سیمې له د ازادي راډیو له خبریال شاه محمود شینوار خبرو.
نن د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې شاوخوا 3 بجې د جنازې پر مراسم ځانمرګ برید شوی. د ننګرهار د ولایتي چارواکو د معلوماتو لمخې په دغه ځانمرګ برید کې 25 تنه ولسی وګړي وژل شوی او تر ډیر شو زیات نور ټپیان شوی دي. د والی وین احمد زیاد عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیخه کې د دور بابا ولسوال هم زخمی شوی دی. د نوموړي په خبره تر اوسه دا نه ده معلومه چې برید ولی او په کومه موخه تر سره شوی. ویل کیږي چې جنازه په سیمه کې د یو قومي مخاور و چې په لسګونو خلکو پکې ګډون کړی و. او بل لور د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه په دغه پیخه کې له خپل اړخه هر ډول لاس لرل رد کړل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان لوی سرنوالي تاییدوي چې د کابل ښار د خرخې بند شاوخوا په سلګونو جریبه دولتي ځمکې غصب شوي او په خپل سر پرې آبادې شوي دي. د دې ادارې مرستیال وایي په دې سیمه کې د ولسي جرګې یو غړي عزت الله حاتف هم یو ښارګوټی جوړ کړی چې ډېره ځمکه یې په خپل سر لاندې کړې ده. لوی سرنوالي وایي د خرخې بند په شاوخوا کې 1500 جریبه ځمکه تثبیت شوې چې غصب شوې ده. خو د لوی سرنوالي چارواکي د دغو ځمکو د غصب کوونکو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادي راډیو د خبریال احمد ورشمن رپورت.
لوی چرنوالی وای زورورو کسانو د کابل د قرغې د بند شاوخوا 1500 جریبه ځمکه غصب کړي او دغه غصب شو ځمکو ته جالي قبالي او اسناد هم جوړ شوی دي. د چړنې په برخه کې د لوی چرنوالی مرستيال نور حبیب جلال پرتلیدي چې د چانو مخلي وای غصب کونکو دغه ځمکه په بیلابیلو لارو په خلکو خرڅ کړي دي. خاغلی جلال د پښتنې په جواب کې چې آیا په دې سیمه کې د ولسی جرګې د غړي عزت الله حاتف لخوا جوړ شوی خارګوټي هم په غصب شوی زمکی جور شوی وی ده کشککک پنوم ده خارگوشی دیره برخه هم پا غصب شوی زمکی جور شوی.
شهرکی به نام شهرک
کشکک دی وای د کشکک پونوم خارګوټی چهل تمنګ نقشه تدبیر کړه. هغه د وادی په بڼه ده. دواړه خو ته دولتي غونډې دي. د غونډیو په منځ کې هلته دوه ویلی هم روان دي. نوی جربز مکه شخصي ده. نور ټولي دولتي زمکې دي. د کشکک خارګوټی ته هم په دولتي زمکو کې پراختیا ورکړه شوې ده او پلس ګونو جربه دولتي زمکه پکې غصب شوې ده. د قرغې د بند په ساحه کې د کوشکک خارګوټی کې د تیرو څو کلونو راهیسې آبادی روانه ده او په لسګونو کورونه پکې جوړ شوي دي. ښاغلي جلال د سېشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې د هغو کسانو نومونه افشانه کړل چې د قرغې په سیمه کې ځمکې غصب کړي او وایي په دې اړه باید د څېړنو له بشپړېدو وروسته معلومات ورکړي. خو تر دې مخکې د لویو څارنوالۍ چارواکو تایید کړی و چې د قرغې په سیمه کې په یو شمېر غصب شویو ځمکو دولتي چارواکو هم کورونه جوړ کړي دي. یو اونۍ مخکې د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل په اصل کې د ځمکې په غصب کې د ملا عزت الله حاتف زوی لاس لري چې په ځینو دولتي چارواکو یې بیا پلورلی دي. ښاغلي نظري وویل چې د ملا عزت زوی تښتېدلی دی.
په دې کې ښکېل کسان خپله د ملا عزت زوی چې نوم یې راته نه راځي هغې د مځکې خرڅې کړې. دغه هلک فعلا تښتېدلی دی، فرار دی، نیول شوی نه ده. د دې نیولو کوښښونه روان دي. قرار د ګرفتارۍ صادر شوی ده. د دولتي مځکې په شرعي قبالو باندې چې هغه قبالې اساس نه لري په هغې باندې په خلکو باندې خرڅې کړې دي او هغوی ته یې بیا قباله هم ورکړې ده.
هڅه مو وکړه چې د لوی څارنوالۍ د ادعاو په اړه د ولسي جرګې د غړي ملا عزت الله حاتف نظر واخلو خو بریالي نه شولو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په وینا د کابل د قرغې بند شاوخوا 1500 جریبه مځکه غصب شوې ده. هاخوا د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون یو ځل بیا له خپل دریځه دفاع وکړه او ویې ویل چې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر او د دفاع وزارت سرپرست غوښتل د دفاع وزارت په یو قرارداد کې 14 میلیونه ډالر رشوت واخلي. د دغه کمیسیون مشر همایون همایون د سېشنبې په ورځ د ملي شورا په انګړ کې خبریالانو ته وویل عزیز الله الدین او عنایت الله نظري یې په همدې تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. عزیز الله الدین دغه تورونه به اساسه بللی دي. د موضوع تفصیل لقابله د ازادي راډیو د خبريال اسد الله الدین پر رپورت کې
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر او د دفاع وزارت سرپرست غوښتل په خپل سر د دفاع وزارت یو قرارداد لغوه او له دې لارې په میلیونونه ډالره پیسې ترلاسه کړي. د دغه کمیسیون مشر همایون همایون د سېشنبې په ورځ یو ځل بیا له خپل دریځ څخه دفاع وکړه او ویې ویل داسې اسناد په لاس کې لري چې عزیز الله الدین او عنایت الله نظري غوښتل د دغه قرارداد په لغوه کولو 14 میلیونه ډالر لاسته راوړي. ښاغلی همایون وایي دوی د دفاع وزارت د البسی په یو قرارداد کې چې 180 میلیونه ډالر وو څارنه وکړه او دغه قرارداد یې په دویمه داوطلبۍ کې 80 میلیونه ډالرو ته راټیټ کړ. نوموړی وایي عزیز الله الدین له خپل صلاحیت څخه په ګټې اخیستنې غوښتل چې دغه قرارداد بیا لغوه او د دریم ځل لپاره یې داوطلبۍ ته وړاندې کړي.
بنان گفتنی ما ایست که آقای لودین رئیس دفترش اونا
زما خبر داده چې ښاغلی لودین او د هغه د دفتر رئیس په دې مسأله کې رشوت اخیسته. زه د اسنادو او شواهدو له مخې وایم چې د دغه قرارداد د لغوه کېدو لامل رشوت او پیسې اخیستلو. دا چې عزیز الله الدین وایي وکیلانو غوښتل 3 میلیونه ډالر رشوت واخلي نو مهرباني دې وکړي او اسناد دې راوړي څو د افغانستان خلک پوه شي چې څوک پر حق او څوک پر ناحق.
همایون وایي عزیز الله الدین ځکه د دویمې داوطلبۍ د لغوه کېدو غوښتونکی و چې د 5 سټار په نوم شرکت چې لودین ورسره مخکې له مخکې خبره کړې وه د دغه قرارداد ګټونکی شي. د همایون په خبره 5 سټار شرکت په لومړۍ داوطلبۍ کې دغه قرارداد ګټلی و خو وروسته یې په خپله خوښه لاسلیک وکړ او دغه قرارداد یې پرېښود. نوموړی وایي عزیز الله الدین غوښتل چې دغه قرارداد چې اوس مهال یوې بلې کمپنۍ ګټلی په خپل سر لغوه او یو ځل بیا یې 5 سټار کمپنۍ ته ورکړي. خو عزیز الله الدین وایي چې خپله همایون همایون غوښتل د دغه قرارداد د داوطلبۍ غونډه تر خپل نفوذ لاندې راولي او په دغه قرارداد کې لاسوهنه وکړي. لودین ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون باید په دې برخه کې خپل اسناد وړاندې کړي او کنه دوی کولی شي چې دغه وکیل سره ولې تماری فکرې
به این مثلا ما با معاونت وزارت دفاع
د دې امکان شته چې زه او د دفاع وزارت سرپرست دغه وکیل سارنوالۍ ته معرفي کړو، خو که دوی خپله ادعا ثابته کړی شي او اسناد ولري چې موږ $14 میلیونه اخیستل، نو موږ خوشحالیږو.
د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه د دې وزارت پر سرپرست د لګېدلو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د لوی سارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه د عزیز الله لودین او عنایت الله نظري د فساد په اړه کومه دوسیه نه ده ورسېدلې.
خبری مجله اوری.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د کورنیو چارو، دفاع، قومونو او سرحدونو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره د کاندیدو کسانو لیست ورسېدلی او پر تحصیلي اسنادو به یې څېړنې پیل کړي. افغان ولسمشر کرزي د یکشنبې په ورځ ناوخته مجتبا پتنګ د کورنیو چارو، بسم الله محمدي د دفاع وزارت، حاجي دین محمد د قومونو، قبایلو او سرحدونو وزارت او اسدالله خالد د ملي امنیت د ریاست لپاره ونومول. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ولسمشر کرزي له دې پریکړې څخه ناخوښه دي او وایي چې دې پریکړې دوی له یوه ډول ګواښ سره مخامخ کړي. له کابله معصوم میوان رپورټ لري.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي چې د درو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست لپاره د ټاکل سوو کسانو نوم لیست ورسېدلی او پر تحصیلي اسنادو باید تر څېړنو وروسته هغوی ته د باور د رایې ورکونې لپاره یو ورځ وټاکي. د ولسی جرګې دوهم منشیف فرهاد عظیمي د سهشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل چې د درو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست لپاره د کاندیدانو تحصیلي او نور اسناد به د یو ځانګړي کمیسیون لخوا وڅېړل سي او وروسته به یې پاره پریکړه کیږي.
لیست مواصلات کرده با ولسی جرګې جمهوری اسلامی افغانستان.
لیست ولسی جرګې تر رسیدلې دی. د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ اصول سره سم د دوی اسناد ځانګړي کمیسیون ته لیږل کیږي. کله چې ځانګړي کمیسیون د دوی د اسنادو او هغو مسایلو په اړه چې اساسي قانون وړاندې کړي ولسی جرګې ته ډاډ ورکړي، د رئیسانو کمیټه د دوی د پروګرامونو او کاري پلانونو په اړه ولسی جرګې ته یو وخت ټاکي او بیا رایه ورکول پیلېږي.
د ارګ ماڼۍ ته یکشنبه په ورځ ناوخته جنرال مصطفی پتنګ د کورونی چارو، جنرال بسم الله محمدی د دفاع وزارت، حاجی دین محمد د قومونو، قبایلو او سرحدونو وزارت او اسد الله خالد د ملي امنیت د لوی ریاست لپاره وټاکل. بسم الله محمدی او اسد الله خالد په خوا د کورونی چارو او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیرانو په توګه ولسترګت خدای باور راخست چې خو پښتنه دار چې ولی بیا د دوی تحصیلي اسناد چړل کیږي. شغلی اعظم ویل چې د دوی اسناد د ولسترګې په 15مه دوره کې چړل سوي او په اوسنۍ 14مه دوره کې ډیر کسان نوی راغلیم. خو دا چې په ولسترګه کې د درو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست لپاره د نومول سوو کسانو په اړه څه نظر موجود دی او په اړه به څه پریکړه کیږي، د دې جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی راته وویل:
موږ چې تشویش لرو هغه د افغانستان د رئیس جمهور د هغه نه متقابل احترام دي چې هغه نه اساسي قانون ته لري او نه د افغانستان ولسي جرګې ته لري. رئیس جمهور په شکل خپل میسج ولسي جرګې ته دا ورکړی دی چې کچېری پارلمان رای ورنه کړي رئیس جمهور به دوی سرپرست وټاکي. که ولسي جرګې د منفي رایه ورکوي هغه دا تشویش لري چې هغه به د کاندید وزیرانو د دښمنۍ سره مخامخ شي. تر ټولو یو غټ تشویش دا دی.
د کورونی چارو پخوانی وزیر شغلی محمدي نږدې یو میاشت مخکې هم دی ولسي جرګې په خپلو کارونو کې د نیمګړتیا او ستونزو په خاطر سلبي صلاحیت کړ. د یو شمېر وکیلانو انتقاد هم دا دی چې ولی ولسمشر بیا نوموړي د دفاع وزارت لپاره کاندید کړي. خو دا د ولسي جرګې عمومي نظر نه دی. یو وکیلان وایي د دفاع وزارت لپاره د هغه نومونه قانوني ستونزه نه لري. د نوموړي ترڅنګ پر اسدالله خالد د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو د تیری تور لګولی او ویلي دي چې په کندهار کې شخصي زندانونه لرل او بندیان یې شکنجه کړي دي. خو افغان چارواکو خپل اسدالله خالد د رسنیو سره په خبرو کې دغه تورنه پکلا کرد کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د موجودو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د لمنځه وړلو لپاره له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. دا چې د کورنیو چارو وزارت د دې ډلو د لمنځه وړلو لپاره څه کوي، د دې تفصیل له ښاغلي صدیقي سره په دې مرکې کې چې زموږ همکار حمید محمد کړی.
صدیقي صاحب، د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او البته د دوی وروستیو حملو ته په پام سره چې پکې عامه خلک ووژل شول، خلک د خپل امنیت په ارتباط باندې اندېښمن کړي دي. څومره چې موږ له خلکو سره خبرې وکړې دي جدي اندېښنه لري. په خپله د کورنیو چارو وزارت دغه اندېښنو ته په څه ډول ګوري؟ آیا دا واقعا جدي اندېښنې دي چې باید ورته پاملرنه وشي؟
متاسفانه د غیر مسؤول مسله افراد شتون اوس هم په بعضې مناطقو ولایتونو کې
محسوس کیږي او دوی همیشه د خلکو د آزار او وضعیت سبب سوي دي او هوسم کیږي. خو دغه د څو کالو رئیس د افغانستان ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه ډېر په کلک کار کوي او تلاش کوي تر څو دغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري. خو دوی چون داسې مجرمین دي چې نه د قانون څخه دوی ویره لري او نه د پولیسو څخه، نو په بعضي مواردو کې دوی کېدای شي چې په غلاو کې، په اختطافو کې، په نور آزار اذیتونو کې موفق شي او دغه اعمالو ته لاس ووهي. زه بیا تکرار غواړم چې د کورنیو چارو د وزارت په نمایندګۍ او د ملي پولیسو په نمایندګۍ دوی ټول د افراد او اشخاص او ګروپونه چې خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او په جرایمو کې لاس لري، هغوی ته ډېر په کلک اختار ورکړم چې دوی نسي کېدای چې نور دغه ته دوام ورکړي، نسي کېدای چې خپل ځان نور پټ کړي، دوی به حتما نیول کیږي. وخت کېدای شي چې د افغانستان خلک همکاري وکړي.
صدیقي صاحب، کوم ځانګړي اقدامات دي چې د کورنیو چارو وزارت د دغو وسله والو ډلو د له منځه وړلو او یا د دوی د بهوسله کولو لپاره کوي یا په پام کې لري؟
لوی اقدامات خو عملیاتونه دي، دغه ګروپونو تعقیب کار دی، دغه ګروپونو د همکارانو د تعقیب مسله ده، د دوی نیول دي. نو هر ورځ دغه کسان نیول کیږي. نو مهم خبره په دې کې دا ده، زه بیا هم تاکید کوم چې خلک دي د خپل امنیتي ځواکونو باندې ډېر اعتماد وکړي.
صدیقي صاحب، کومه احصایه لري چې اوس مهال په افغانستان کې په کومو سیمو کې داسې څومره داسې ډلې موجود دي چې دا غیر مسؤول دي او غیر قانوني فعالیت لري؟
داسې کوم دقیق احصایه د دوی د شتون موجود نه دی. په بعضي ولایتونو کې د افراد ته چې د پخوا څخه دوی اسلحې درلود او یا د کوم تروریستي او یا د کوم غله د اختلافچانو ګروپونو سره دوی اړیکې هم درلود او یا د مخدره توکي د ګروپونو سره دوی لاس لري او د خپل د بقا دپاره دوی اسلحې خپل سره ساتلي وي.
اکثره کتونکو سره چې موږ په دې ارتباط باندې خبرې کړي دي، دوی دا باور څرګند کړی چې دغه غیر مسؤوله وسله والې ډلې په افغان حکومت کې دننه پراخ ملاتړ لري. او تاسو هم په خپلو مخکینو خبرو کې اشاره وکړه چې دوی له قانون څخه او له عدلي تعقیب څخه دوی ډار نه لري. نو آیا دا تاییدوي چې دوی په حکومت کې دننه پوخ ملاتړ لري او همدغه ملاتړ د دې سبب ګرځي چې دوی په بې پروا توګه فعالیت وکړي؟
زه فکر کوم چې موږ په دې باور یاستو چې اول دوی که د خلکو د آزار او وضعیت سبب کیږي ډېر لوی او جنایت کوي. د خلکو وژنه دا ډېر یو لوی جنایت دی او د افغانستان ملي پولیس دې ته کاملا متحد دی تر څو هغه د قلب منګول ته وسپاري. زه دا ردوم، نه سم تاییدولی چې حکومت کې چارواکي دي داسې افرادو سره تړاو ولري، دا زه نه سم تاییدولی. خو بیا هم یو شی بل تاکید کوم چې د افغانستان د پولیس د پاره قانون مهم دی. د افغانستان د پولیس د پاره هر هغه څوک چې وغواړي یو عام وګړی ته آزار او ضرر ورسوي هغه مجرم دی. هغه که هر څوک هغه به نیول کیږي او هغه به عدلي او قضایي نهادونو ته سپارل کیږي تر څو جزا وویني. موږ تقاضا هم دا ده چې هغه کسان، هغه مجرمین او جنایتکاران چې د پولیس لخوا نیول کیږي او بیا سپارل کیږي عدلي او قضایي نهادونو ته، هغه دې علني جزا وویني تر څو نور د پاره پند شي.
تر ډېره پورې کتونکي یا کارپوهان دا اندېښنه لري چې د دغو وسلوالو ډلو موجودیت به د 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ وي، ځکه بهرني ځواکونه به نه وي، امنیتي مسؤلیتونه به ټول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. نو هغه وخت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته مشکله وي چې د دغو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي او دوی له منځه یوسي. په خپل د کورنیو چارو وزارت دغه اندېښنه څومره تاییدوي؟
نه، دا اندېښنه نه سو تاییدولی، د خاطر چې دغه افراد او دغه ګروپونه دومره ډېر نه دي او دوی دومره توانایي هم نه لري چې د افغانستان د امنیت لپاره د یو لوی ګواښ دي. بعد د 2014 کال د دې خاطر تر هغه پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم ورځ په ورځ پیاوړتیا کېږي او د دوی ظرفیتونه هم لوړ کېږي. نو دغه اندېښنې چې مطرح کېږي، زه فکر کوم د وخت نه ډېر مخکې دی.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي
خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو په اړه بیلابیلو ستونزو او ګواښونو ته اشاره کړې او د حل لارې چارې غوښتي. د راتلونکو انتخاباتو ستونزې څه دي؟ معصوم میوند د انتخاباتو کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښت د هغې طرحې په اړه معلومات ترې غوښتي چې پرون دغه خپلواک کمیسیون د وزیرانو شورا ته وړاندې کړه.
دغه طرح کې چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې د بهیر لپاره ځانګړې شوې ده، هدف دا ده چې هر رای ورکونکی باید یو مشخص مرکز سره ورته ارتباط ورکړ شي تر څو د ټولو رای ورکونکو لپاره د زمینه برابر شي چې دوی په انتخاباتو کې ونډه واخلي. او همداشان په دې پروسه کې د تقلب کچه راټیټ کیږي، ځکه موږ مشخص کیږي چې په کوم محل او په کوم ځای کې څومره کسان د شرایط او نړیواله توګه هم د معیار د او د دوی څخه په دې برخه کې د شنو مرسته او ملاتړ غوښتنه وکړه.
د نوملیکنې دغه طرح چې تاسو وړاندې کړی ده په دې طرحه کې ځانګړی تګلارې کې څه توپیر راغلی دی د پخوانۍ تګلارې یا پخوانۍ طرحې په پرتله باندې کوم تغییرات راغلي دي؟
په تیرو انتخاباتو کې شنه په څلورو پړاوونو کې په افغانستان کې ترسره شوي دي. یو مشکل دا و چې البته دغه درې ورکوونکو لپاره کوم میکانیزم چې د یو ګډ بورډ لخوا چې په هغه وخت کې ملګرو ملتونه اعتراض کول صحیح نه دی چې خودل شوی یعنې هغه اساس یې غلط ده، ځکه چې موږ په هغه وخت کې ځینې مشخص درای ورکونې کارتونه توضیح کړي دي چې هغه په بېلابېلو پړاوونو کې شمېر زیات شوی دی او د هغه معیار یا هغه شرایط چې باید په پام کې نیول شوی هغه په پام کې نه نیول شوی. د نن دغه طرحه کې هر رای ورکوونکی باید یو مشخص لیست سره ورته اړیکې ورکړل شي، د هغې لیست چمتو کېږي او د هغې څخه غوښتل کېږي چې ته یوازې کولی شي په دې مرحل یا په دې مرکز کې خپله رایه وکاروې. او دغه سیستم دی چې انتخابات اسانه کېږي، د تخطي او تخلف مخه نیول کېږي او راتلونکي انتخابات چې موږ ترسره کوو د هغې لپاره بیا ډېره بودیجه نه ده په کار، ځکه چې ټول شیان مکمل مخکې له مخکې تخمین کېږي او د هغې تخمین په اساس باندې بیا ګام وشي.
نور څه په دغه طرحه کې چې تاسو وړاندې کړی ده د وزیرانو شورا سره د خپلو اندېښنو او ستونزو په اړه هم خبره کړې ده، د انتخابات کمیسیون مهمې او لوی اندېښنې څه وې چې وړاندې کړې او جواب مو څه ترلاسه کړی؟
درې جدي مشکلات شتون لري. نوملی د امنیت مسله ده، د رای ورکوونکو د نوملیکنې د ثبت په خاطر په درسته افغانستان کې اتیا میلیونه ډالر ضرورت ده او د دې سره سره چې ډېر ورباندې توجه شوي ده باید د ولسوالیو ترمنځ پول سرحدات مشخص شي، ځکه چې په دې پروسه کې موږ غواړو چې د ولسوالیو د شورا لپاره ټاکنې هم باید ترسره کړی شي په 2015 کال کې. د نن یو اساس کې د غواړو چې د دې په اساس باندې موږ وکولی شو هر هغه ټاکنه چې د افغانستان په قوانینو کې په ځانګړې توګه په اساسي قانون کې وړاندویل شوې ده هغې لپاره لاره ورکړو.
تاسو د برېښنایي تذکرو غوښتنه هم کړې ده چې دا باید خلکو ته ژر توضیح سي، د امنیت موضوع هم تاسو یاده کړه، د بودیجې موضوع مو هم یاده کړل، په څنګ کې د انتخابات کمیسیون ډاډ هم ورکړی چې انتخابات په خپل وخت باندې کېږي. څه فکر کوئ که په لنډ ډول دا راته ووایاست چې که بیا هم دغه امکانات برابر نه سي دا به څنګه انتخابات یا د انتخابات پر خپل وخت وسي او که دغه نیمګړتیاوې موجودې وي نو دا بیا څنګه انتخابات وي؟
لومړی دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دېشمن دی چې د افغانستان د اساسي قانون مطابق په هېواد کې ټاکنه ترسره کړي. که چیرې دغه ستونزې حل نه شي طبعاً په افغانستان کې به راتلونکي ټاکنې د خورا ستونزو او چالشونو سره مخامخ وي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پېښور کې د امریکا قونسلګری ته نږدې پرونی چاودنه یو ترورستي او ډارن عمل وباله. هیلری کلینټن چې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو ته د سفر په جریان کې پرون په انډونیزیا کې و خبريالانو ته په دې اړه یو لړ څرګندونه کړې. تفصیل د نوریاس نوري په رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په جاکارتا کې د انډونیزیا له ولسمشر سوسیولو بنګ بنګ سره وکتل. په داسې حال کې چې کلینټن له انډونیزیایي چارواکو سره په لیدنو کتنو بوخته و، په پېښور کې د امریکا قونسلګری ته نږدې یو موټر بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې 13 تنه ټپیان شول. ویل کېږي دوه امریکایان هم د ټپیانو په ډله کې شامل دي. کلینټن په جاکارتا کې خبرلاند دغه حمله تروریستي عمل وباله او ویل اجازه راکړئ چې د پاکستان په پېښور ښار کې زموږ پر قونسلګری شوې حمله په ډاګه وغندم. موږ ټپي شویو امریکایانو او پاکستانیانو ته د عاجلې روغتیا دعا کوو او یو ځل بیا د ځان وژونکو او تروریستي حملو ډارن اعمال چې په ټوله نړۍ کې د خلکو ژوند متاثره کړی غندو. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر مارتین ناتلی گاوا چې له کلینټن سره یې کتلي او د نورو مسایلو ترڅنګ د ایران د اټومي لانجې او د سوریې د مخ په زیاتېدونکي کړکېچ پر مسلو خبرې کړې، وایي چې کلینټن د سوریې د بحران په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې له دې ویلېږي چې دغه بحران په داسې بڼه پراخ نه شي چې لمن به یې ټول منځني ختیځ ته وغځېږي. دواړو وزیرانو په دې اړه چې ایران د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون دی وغړي په توګه د ملکي اټومي انرژي حق لري، خو دا هیواد هم باید لکه د نورو هیوادونو په څیر د دغه تړون په وړاندې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو ته ځواب وایي. متحده ایالاتو او اروپایي متحدینو ایران تورن کړی چې په پټه د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی، خو تهران دغه ادعا رد کړې دي. په جنوب ختیځ آسیا کې د هیوادونو ترمن د خاورې پر سر اختلافاتو کې کلینتن د امریکا د دخالت خبره رد کړه او ویل د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د هیوادونو ترمن د ځمکو په اداو کې مداخله نه کوي، خو زما په عقیده د سیمې هیوادونه باید له یو بل سره په همکاري دغه بحران حل کړي او هغه هم باید له زور او جبر ګواښ لمسونې او بیخي د پوځي اقدام له استعمال پرته وي. له اندونیزیا وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین، ختیځ تیمور، برونای او روسیې ته ولاړه شي. په روسیه کې به کلینتن په ولادیواستوک ښار کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاریو په غونډه کې ګډون وکړي.
تازه خبر وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته رسیدلی ده. د خبرونې په پیل کې مو وویل چې